آزادی رادیویی مجله.
قدرمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم دونی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې خاغلی پیر محمد کاروان د ځوان شاعر خاغلی خالد ریحان په شعرونو غږیږي.
زه یو څلوري زوایم وای تل په کوڅه کې یمنوک وهلی.
د سینما لوبغاړی عیسا جانان کاکړ په ځوانو ډایرکټرانو نیوکې لري.
ولې په دې فلم کې زموږ پټان د وننه چیچ دی؟
دوه لنډ حکایتونه او د ارګ نن او پرون کتاب لیکوال خاغلی عالم ګل سهر سره مرکه اوري. په پیل کې مسوده نیازی د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
تیره یک شنبه د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم مبارکی ورځې په مناسبت په ملي ګالری کې د افغان خطاطانو په نوښت خطاطۍ نندارتون جوړ شو. په دې نندارتون کې چې د یوې اونۍ په مخه به پرانستی وي د مشهور افغان خطاطانو آثار نندارې ته ایښي دي. د خبریالانو د مالی ملاتړ د صندوق رئیس د هیواد له سوداګرو او خبریالانو غواړي چې له دغه صندوق سره مالی مرسته وکړي. د دغه صندوق رئیس آصف وردک چې تیره دوشنبه د اطلاعاتو او کلتور وزارت د مطبوعاتو په تالار کې خبرې کولې وویل دغه صندوق د هیواد له خبریالانو سره د مالی ملاتړ په مقصد جوړ شوی دی. د هیواد ټول خبریالان کولای شي د دې صندوق غړیتوب ترلاسه کړي. تر اوسه شاوخوا 1,000,000 افغانۍ دغه صندوق ته راټول شوې دي چې له دغو مرستو 100,000 افغانۍ د یو شهید خبریال له کورنۍ او له هغو دوو تنه خبریالانو سره چې په دې وروستیو کې د کار په بهیر کې زیانمن شوي دي مرسته شوې ده.
ځوان شاعر ښاغلی خالد ریحان له 9 کلونو راهیسې شعر لیکي. لومړی شعري ټولګه یې څه موده له مخه علمی کتابتون په گردیز کې چاپ کړه. نومیالی شاعر خاغلی پیر محمد کاروان چې دا ټولګه لوستی د ریحان شاعری د شرنګیدلو شیبو تابلو بولی. کاروان صاحب، خالد ریحان ته د نوی چاپ شوی کتاب رابانی مبارکی وایمه. ما چې کتاب وکوت په کتاب باندې سهر صاحب هم یوه سریزه لیکلې وه، یوه لیوال صاحب لیکلې ده او لومړۍ سریزه ستاسو ده. ریحان صاحب ځوان دی، ما چې څومره د ده شاعري ولوستله له ځوانو شاعرانو یې د شاعرۍ رنګ ډېر بدل دی. البته دې شي ته به تاسو هم متوجه شوي یاستئ، کېدای شي د دوی د شاعرۍ د دا خصوصیات په ایسه کې یو څه خبرې راته وکړي.
ډیره مننه اومن صاحب. اول خو دا اورابانی ډېر ښکلې نوم دی د خالد ریحان د شعرونو مجموعه ده. تاسو مبارکي وویل، زم ریحان صاحب ته مبارکي وایم، د دو مینانو ته، د پښتو ژبې د شعر اوریدونکو لوستونکو ته مبارکي وایم. د ریحان صاحب اورابانی مال لوستلې دي، لکه تاسو چې وویل چې دا ځوان دی، خو د ځوانۍ تر څنګ د دوه شعر کې څه داسې ډېرې تجربې شته دي چې په اصطلاح د نورو ځوانانو نه دی ځانګړی کوي. یوه خبره دا ده چې دای په تاند عمر کې په ځوانۍ کې د یو داسې مسؤلیت سره مخ دی چې هغه د کورنۍ دپاره سفرونه دي. دی په سفر کې وي ډېر، د وطن نه لرېوالی، د خپلو بچو نه، د خپل کور اور نه لرېوالی. د دوی په شعر کې څه داسې ځانګړنې راوستې دي چې هغه د نورو ځوانانو نه، چې هغه په کور او کلي کې اوسېږي، یعنې دا بېلوي. یوه خو دا خبره ده. بله خبره دا ده چې د کلي ولس ډېرې خوږې کلمې او ډېر ښکلي خواږه او ساده رنګونه په ډېر سمیمانه او ساده ډول د په شاعرۍ کې راغلي دي. بل ځنګړنه زما په نظر دا ده چې څلوریزو خبره ده چې دا په زموږ او تاسو په کلاسیک ادب کې مروج وي او ډېر په یو خاص انداز لري، یو خاص چوکاټ لري چې بیا په ځوانانو کې دغه رنګ مونږ تت وینو. خو د خب وخته چې د ښاغلي خالد ریحان په شاعرۍ کې ډېرې خوږې څلوریزې راغلي دي چې زه به دلته یوازې څلوریزې د
مهرباني
دا وایي. شول غونډیو هسکه لوخړه، شپانه خوړلې د بم چپړه، په غوریژه کې مچلوغ ززانګي، په غوریژه کې مچلوغ ززانګي، لاندې په وینو شپېلې ککړه. په دې کې دومره یوه لویه انځورګري پرته ده په دې څلوریزه کې چې ما ته خو یې زه په شعر ځکه مین کړم چې په دې څلوریزه کې یو متحرک تصویر دی. یعنی په غوریژه کې مچلوغ ززانګي، دا د زنګېدل ګوره، دا یو متحرک تصویر دی. که موږ او تاسې دغه تصویر یو نقاش، یو ډېر بهترین نقاش هم دغه صحنه تصویروي، هغه کې به یوه شیبه وي، هماغه شیبه به یخ وي، کنګل به وي، په اصطلاح ځای په ځای ولاړه شیبه به وي، مچلوغ زه پکې زنګېدی نه شي. خو دلته ګوره دغسې یو متحرک تصویر چې ماته ډیر خوند راکړو، یعنی د دو نور سلوریزم چې ګورم بیخی هغه د تاسم د جاپانی هایکو ډیر مین، یا زه خپلم ډیر مینه ولرم د هو مینم پی ماتیږي، یعنی ډیر شاهکار شعریت پکې دی په دې سلوریزه.
کاروان صاحب، تاسو د دې د شعر په خصوصیاتو کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړه، چې یو یې د مسافرۍ درد و او بل دا و چې دی خپل کلیوال او ولسی موضوعات راخلي. فرضاً په دې سلوریزه کې د مچلوق ذکر شوی و، البته د ډیر عالی راخستی و، زما خپل هم ډیره خوښه شوه. یو شی ته چې زما پام شوی دی، دغه د مسافرۍ درد زموږ په شعرونو کې ډیر کم راخیستل شوی ده، او پخوا هم چې راخیستل شوی ده په لنډیو کې و. څه فکر کوئ دغه زموږ شاعران که د خپلو حالاتو ته، خپلو رواني کیفیتو ته توجه وکړي، هغه چې مسافر دی مسافری راواخلي، هغه چې په کور کې دی کور دی راواخلي، په دغه ترتیب سره به زموږ دغه د شاعرۍ ساحه ډیره پراخه نه شي.
دا واقعا بدمرغي ده چې یعنی مونږ هغه خپل حالات نه راخلو. مونږ فکر کوو چې رضا څه نورې خبرې راواخله چې هغه که مونږ لمس کړي هم نه وي، دا به نو څه ناشنا غوندې خبرې وي، خلکو دپاره به لوړې او ښکلې خبرې وي. داسې نه ده، څه نه چې ته دردېدلی یې، څه نه چې ته خوشحاله شوی یې، څه نه چې ته وېرېدلی یې، څه نه چې ته په اصطلاح باندې ټګي وبرګي در سره شوې ده، که هغه راواخله هغه به ډېر صمیمانه وي. مونږ د دې ښه مثال د خوشحال بابا په شاعرۍ کې ګورو. ګوره مونږ په کلاسیک ادب کې ډېر لوی لوی شاعران لرو، خو هغوی څومره شعر بافي کړې ده، یعنې مثال د صنعت دپاره شعرونه ویلي دي، الف نتریا پورې دیوانونه جوړ کړي دي چې ودر الف کې کم غزل راځي، بی کې کم راځي، په صنعت په زور باندې کړي دي. مګر خوشحال بابا هغه کوای پر اخست دي چې دل لمس کړي دي، د باندې تیر شوی دي، کده د پښتنو سره په ټګي کې راغله، د خپل ټګي وبرګیم خو دلې ده، کده هغه کم قرباني ور کړي ده، کم مینې کړي ده، کم سرسار مینې کړي ده، هغه په ډیر صداقت باندې په اخلاص باندې بیان کړي ده. نو ذکر د شاعري همګیره ده، هغه ژوندې وي او حساب خوند راخستل کېږي، د لمس وړ بوي.
د دې علت څه ده؟ ولې د شاعران خپل خبره نه کوي؟
زموږ او تاسو په کلو کې یو فصل کرل کېږي، غنم کرل کېږي، نور جوار وربسې مې او دغه شان کرل کېږي، د پلار او نیکه نه موږ ته په رواج کې پاتې شوی دي. دا یو رواجي فکر دی، مګر موږ د خپل ځمکې نه دي سنجولې چې کېدای شي دغه فصلونه مو کې چې هغه کې ډېره لویه ګټه وي، هغه کې ډېره لویه ښکلا وي، هغه نه ډېرې لویې دواګانې جوړې شي، هغه نه ډېر ښه غذایي نور شیان په لاس راشي.
ځای مظفرانو ته نه دی ورکړی،
ځای مظفرانو ته نه دی ورکړی، په کوکرارو پسې کلو څه کړي دي. نو خبره دا ده چې زعفران پیدا کول په کار دي، نو دغه د ډېر ځینو بختورو خلکو په نصیب کېږي، دا د بخت مرغۍ ونیسي. شاعر او هنرمند ته په کار ده چې هغه ځمکه، هغه د خپل خیال ځمکه وسنجوي چې هغه کې کم فصل ښه راټوکېږي. نوي نوي تجربې باید وکړي، نوي نوي فصلونه، نوي نوي خیالونه. نو دغه له نیکه مرغه په ډېرو رابانو کې دا په اصطلاح باندې دغه کیفیت شته دی چې هغه د ژوند نه راخیستل شوي منظرې دي، د ژوند نه راخیستل شوي او لمس شوي تصویرونه دي چې د دوی په شاعرۍ کې راغلي دي. دلته ګوره یو مرض دی چې کېدای شي اوس مخ په نشتم وي، او یا کېدای شي په لرو پرتو سیمو کې اوس هم وي. دغه زه یو څلوریزه وایم، وایي تل په کوڅه کې یم نوک وهلی، پړ مخ په ځمکه راپرې وتلی، لیونۍ شوې مې غټه ګوته، مور مې ترې ځکه شین تار تړلی. ګوره دا دوی لیونۍ ګوته ورته وایي، مونږ ورته لیچنه ګوته وایو، څوک ورته بوره ګوته وایي. نو دغه درد یې په اصطلاح دلته راژوندی کړی دی، دغه شین تار، یعنی هغه د مور مینه، هغه د کلیوالي ارزښتونه، هغه کلتور، هر څه یې دغه درد، هر څه یې په دې یو وړوکې څلوریزه کې خوندي کړي دي، چې دا د یو ډېر لوړ شاعر د قریحې زیږنده ده.
کاروان صاحب، یو شی ته چې زه متوجه شوی یم، تاسفانه ده، ډېره موده کېږي چې شاعران لولم، روح یې د پښتانه نه یې د شعري. ځینې داسې کامیابې نمونې هم شته دي لکه تاسو چې ولوسته. زموږ شاعران له ډېرو کلونو راهیسې دغه تمایل ته زړه نه کوي، په دغه صحرا او په دغه دنیا نه ورځي. علت یې څه ده؟ ولې موږ خپل شیان نه راخلو؟
لکه اول چې مثلا یو لوبغاړی د یوې لوبې سره مینه لري، دا یې هماغه خواو شاکه چې کومې لوبې دي، کوم لوبغاړی دي، دغه نه رنګ اخلي. یعنې په اصطلاح باندې هغه کې چې څوک مشهور وي، هغه ورته ډېر په دنګه څوکه ولاړ ښکاري، مګر خپل پرواز پسې نه کوي. کنه چې دلته شاعري یا مصوري یا مجسمه سازي یا ټول هنرونه داسې دي چې دا شاوخوا پراته دي، بدې کانو کې، بدې بوټو کې، بدې ونه کې، بدې مارغانو کې، بدې سیندونو کې، دا د کلیوالي ژوند کې، په ښارونو کې، پارس کې پراته دي. خو یو زاویه څوک باید ورته پیدا کړي. دا نو دغسې د زمانې یو رواج هم دی، همیشه دپاره شاهکارونه، همیشه دپاره لوړ هنرمندان دا داسې د یوې حادثې غوندې دا راپیدا کېږي. لکه ته به وای چې د کار د پاره جوړ وي.
د اورابانی ډیره برخه شاعري غزل دي او یو برخه آزاد شاعري ده او یو برخه هم څلوري دي. د غزلو په ایسه کې ستاسو نظر څه ده؟
ولا غزل کې هم د کلیوالي رنګ شته ده، د صمیمیت پکې ده. نو داس خبره ده چې په اصطلاح باندې د یو لاس ګوتو کې هم فرق وي. سړی داسې نه شي ویلی چې د الف نه تر یا دی، نو ټولې به د یوه شاعر هم نه شي کېدی. ما او تا په دې څلوریزو باندې خبرې وکړې، هماغسې هغه کلیوالي کیفیت یې په غزلونو کې هم راخیستی دی. ځینې بیتونه ما راخیستي دي. ماښام راغلي و د ستورو همره، خو په سهار کې و په شمار خلک. ستا خو روزګار له شاعرۍ سره دی، ریحانه نه یې بولي کار خلک. ګرانې ښکلا د پیغلتوب ته رسي، کېږي د سپینې خولې په تا صدقه. دنګې در پټ مې په پوړنې کې کړه، چاوې قبلېږي د اخفا صدقه. ستا له خبرو نه ریحانه ګله، سید خبرې د ملا صدقه. ګوره دې کې ډېر عجیب او شوخي هم پکې ده، د غزل شوخي هم پکې ده. د ورستی بیت کې ده، یو بیت کې دنګ در پټ می په پوړنی کې کړه، چاوی قبلې کې د اخفا صدقه. دې کې څومره ښکلی یو صمیمانه منظر کشي ده، چې د اخفا صدقه په پټه باندې.
ډېر عجیب یو ارزو ده،
ډېر عجیب ارزو ده. او دغسې ما چیرته نه ولیدلې دغسې. نو ثواب او تغزل او په اصطلاح باندې رنګینه ګناه او د ثواب مې سره ګډ کړي چې خواږه لګېږي.
د ردیفونو انتخاب او د قافیو انتخاب دا له شاعر سره مرسته کوي چې نوې خبرې وکړي. زموږ اکثره شاعران دي چې دا کار نه کوي او په تکراری ردیفونو او قافیو کې شاعري کوي. البته د ریحان صاحب شاعري چې ما څومره کتلې ده، دی دې شي ته ډېر پام کوي. د ده ردیفونه اکثره وخت نه وي. د ردیفونو د انتخاب په ایسه کې او د قافیو د انتخاب په ایسه کې مو نظر څه دی؟ شاعران چې شاعري کوي مخصوصا ځوانان، په تکراری قافیو او په تکراری ردیفونو کې شاعري داسې نه وي چې هغه خبرې چې تر دله مخه سوي دي، دی تقریبا په یو ډول سره مجبوریږي چې هغه تکرار کړي، ځکه هغه د قافیې او د ردیف قید ورپسې.
زه استاد خبرې سره تر ډېره زیاته حده موافق یم. خواړه هم اوس بار بار خلک خوري، هغه ډیر ساده خوړم دغه نه ورته خخ کاری، هغه ته ایمینه وي، هغه ورته هوسانه ښکاري. نو سړی باید په داسې هوسانو پسې وګرځي. ښه ردیف چې دی زما په نظر باندې دغسې د ښکلا یوه پخه مورچه ده چې تا له بدرنګۍ نه په دې مورچه کې ساتي. ډیر ځله ردیفونه خیال په ځان پسې په اصطلاح باندې راکاږي، نویو خیالونو ته دې مجبوروي، نویو لارو ته دې مجبوروي چې ته خپله د مصرې یوه نوې لاره دې ردیف ته ورتېره کړې. او ځینې تکراري ردیفونه چې دي هغه نو بیا بار بار دغسې لاره ده چې څوک هر څوک ډېر پېتلي راغلي دي، په اصطلاح باندې سولېدلې لاره ده، د چا په زړه باندې سرنګای نه پرېږدي. نو هیله ده چې زموږ شاعران دې ټکي ته ډېر پام وکړي، یعنې نوې څه دي په سادهګۍ کې دې را پیدا کړي. نوې څه نوي ردیفونه، نوې قافیې دي د خپل خیال د غوړېدلو دپاره په اصطلاح باندې دغه وټاکي او را پیدا دي کړي. نو انشاءالله چې پښتو ژبه ډېره سخي او د شرنګ ژبه ده، یعنی شاعري پکې په ډېرې اسانۍ سره کېدای شي. خو که چېرې دا همدغه زاویې د ښکلا د خیال د ښکلي کولو دپاره داسې زاویې پیدا کړي چې هغه ډېرې نوې کارېدلې نوې زاویې وي.
ریحان مسافر دی، خدای دې په کور کړي او خدای دې منګول ډکه کړي. یو غزل به ستاسو نه واورو او دا مرکه په همدې پای ته ورسو. مهرباني یو غزل یې راته ولوله.
د ریحان صاحب غزله ده عمان صاحب. لکه لاره یم روانه لاره گورم، په غره خیژم آسمانه لاره گورم. د غروغې د ماینونو په سر وځي، ستا تر کلي به اوس ورانه لاره گورم. ستا نظر سره نظر غوټه کومه، ستا تر زړه پورې آسانه لاره گورم. لکه تیر یم د ښکاري په لاس کې وتی، چاته غلی له کمانه لاره گورم. دا چې دومره دې ستا یمه په ټپو کې، کابل جانا تریمان لاره گورم. په بڼو می اوخ کې بیا اور اورکی دی، په تیارو کې د ریحان لاره گورم. لکه لاره یم روانه لاره گورم، په غره خیژم آسمانه لاره گورم.
د ارګ ننو پرون د ارګ په باره کې د افغان شاعر او لیکوال ښاغلي عالمګل سهار څېړنیز اثر دی چې په لویه کچه 160 مخونو کې چاپ شوی دی. خاغلی سحر وای،
د کتاب خو په 1901 کال کې چاپ شوی و. بیا حکومت او خپله د پخواني ولسمشر په هدایت باندې بند و، ویلي وو چې دا کتاب باید توجیه نه شي او په طویلخانو کې و. تر پایه زه هم په علت پوه نه شوم چې ولې، او بیا د هغه حکومت په وروستیو وختونو کې توجیه کړه.
سهار صاحب راځه له دې ارګ به شروع کړو. په خپله دغه ارګ څه معنا؟
عمان صاحب ارګ په لغت کې د یوې لویې کلا په منځ کې کوچنۍ کلا ته وایي چې برجونه ولري، او په اصطلاح کې د فرمان ورکوونکي یا د امر کوونکي د اوسېدو ځای ته وایي چې د یو ښار یا ولایت یا د هیواد مشر پکې اوسېږي او هغه اصلاح امرونه کوي. دا کلمه فرانسوي کلمه ده چې له ایټالوي نه پور شوې ده، له شتا یا شتي یا د ښار له ریښه یې هماغه ده. او پخوانو وختونو کې خصوصا د سامانیانو په دوران کې ارکپاد یا اربد دا یو نظامي یا پوځي منصب و، لکه اوس چې موږ تاسې نظامي رتبه لرو، د ارګ ساتونکي لقب و. له هغه راپرېخوا دغسې افغانستان او سیمه کې رواج شوې ده چې دغسې کلا ده چې هغه برجونه ولري او هغه مستحکمه یي او واکمن پکې واوسي.
سهار صاحب، کلاګانې خو موخې ډېرې لرو، په کوم مفهوم باندې چې تاسې کلا یاد کړه، په دغسې مفهوم باندې کلا په افغانستان کې کله جوړه شوې ده؟ یعنی ارګ کله جوړ شوی؟
او ارګ تاسې لیدلی دغه اوسنی ارګ یو لویه کلا ده او برجونه لري او شاوخوا یې یو فصیل راتاو شوی ده. دغه ډول کلاوې موږ تاسې په کلیو کې بیخي ډېرې دي د افغانستان، تقریبا دې ته ورته یو شایدی. خو په دغه مفهوم باندې چې موږ یې کاروو، په دې مفهوم باندې د روایتونو له مخې اول ارګ دی یما پاچا وو چې ده په بلخ کې یو ښه عصري ارګ جوړ کړی وو. خو هغه روایتونه دي، او وروسته وروسته بیا په د غور مندیش کې ارګ جوړ شو. په هرات کې د اختیاردین کلا چې اوس هم سته، او موږ ارګ ورته وایو، د هرات ارګ هم بللی شو. په کندهار کې نارنج ماڼۍ وو، د شاه حسین هوتک ارګ. همدغسې په کندهار کې احمد شاهي یو پراخه ارګ وو. په کابل کې د قبر شاهانو لخوا د ارګ ودانۍ وه. دغه ډول ارګونه په افغانستان کې موجود و.
اوسنی ارګ کله جوړ شوی ده؟ او تر دې لمخه په افغان شاهان چیرته کېناستل؟
مخکې خو پایتخت زموږ کندهار و، او تیمورشاه چې پایتخت راولېږده و کابل ته، بیا یې په بالاحصار کې یو پخه کلا جوړ کړ. دا یو دم مستحکم ارګ و. بیا چې په 1341 کال کې په بالاحصار باندې حمله وشوه، د انګریزان هلته اوسېد، برنس هلته پکې ووژل شو، بالاحصار وران شو. بیا په بله حمله کې هم همدغه شو. نو بیا افغان شاهانو ځای نه درلود. امیر اعظم خان خپلې خاطرې لري، کله چې دی پاچا شو دوی ځای نه درلود. کابل سیمه په دا بله غاړه کې به د مراد خاني دغه سیمې نه،
علي مردان
دغه ځایونه یا اوسنی جلی میوند، دلته په یو کور کې اوسېده چې دی خپلو خاطرو کې وایي چې تاسو مذاکر نه د شپې په تکلیف وم. بیا د خپل باجه په کور کې چې د وردګو اوسېدونکی و هغه هلته اوسېده، او بیا دا د ارګ تادب کې شو. نو اوسنی ارګ د امیر اعظم خان په وخت کې جوړ په 1299 کال کې، چې 1320 کال څخه سمون خوري، د ارګ دارالسلطنه کابل په نامه باندې د طرحې رامنځته شو. دا طرحې خپله عبدالرحمن خان رامنځته کړه، او په 1300 هجري قمري کې بیا د ارګ کار پیل شو.
سهار صاحب، دا ارګ به په څومره موده کې جوړ شوی؟ د دې د ماڼۍ خپله، د دې ودانۍ په یو وخت کې جوړ شوی دی، په مختلفو وختونو کې جوړ شوی دی؟ او بل خپله دغه د ارګ د ساحې په حصه کې یو څه راته ووایاست چې د دې ارګ ساحه پخوا څومره وه؟ وست
د ارګ کار په مداوم ډول باندې پرله پسې شکل باندې نه و. البته یوازې د عبدالرحمن خان په وخت کې و چې دغه د ارګ کلا او پسیل او دغه جینه جوړ شو. البته په اوسنی شکل باندې نه و. شکل مطلب دا ده چې د اوسنۍ ډبرې و هغه چې کار شوی دی، سیمنټ په دې شکل باندې نه و. بیا مختلف ماڼۍ پکې جوړې شوې دي. مثلا په 1300 کې د ارګ کار پیل شوی دی، په 1404 کال کې په بخچه بشپړه شوه، په 1303 کې حرم سرای باندې کار وسو. نو مختلفې ماڼۍ په مختلفو وختونو کې جوړې شوې، چې البته ځینې به په یو وخت کې په کار اتلې، ځینې د اوسېدو لپاره وي، ځینې د شاهي کورنۍ د مربوطه کسانو لپاره وي. نو په پرله پسې شکل باندې کار نه پکې. بعضې د امیر حبیب الله خان په وخت کې جوړې شوې دي، مثلا دلکشا ماڼۍ. ځینې حتی د غازي امان الله خان په وخت کې کار پیل شوی، کار بشپړ شوی دی. نو پخوا د ارګ ساحه پراخه وه. حتی ویل کېږي چې اوسنی آرشیف یا ښاروالۍ کې کوم ماڼۍ چې دي، یا ستوري ماڼۍ او بوسان سرای، دغه دا ټول د ارګ مربوط وي. خو وروسته وروسته بیا د ارګ ساحه راکوچنۍ شوې ده، چې دا اوسنۍ اندازه ده چې شمال ته تر امانلې سي پورې، لویدیځ ته تر بهرنیو چارو وزارت او چین سره پره دغه سیمې پرتې دي، جنوب خواته د افغانستان بانک او استقلال یسه او پښتونستان ورته، او ختیځې ته هم د چارو اداره او مراد خانې دغه ځایونه دي چې دا اوسنۍ ساحه هم دغه ده.
سر صاحب، تاسو ویل چې ارګ په مختلفو وختونو کې ماڼۍ بشپړې شوې او جوړې شوې دي، طبعا معماری به هم فرق کوي. د معمارۍ په حصه کې یو څه راته ووایاست چې څنګه دي د معمارۍ د ماڼۍ
ارګ خو تاسو ته معلومه ده چې د امیر زمان خان په وخت کې طرح شو او ډېرې برخې یې د خپله طرحه کړې دي، حتی د ماڼیو برخې دی. کله چې په منځنۍ اسیا کې اوسېده، ده د سمرقند او د بخارا د ځینو سیمو د ماڼۍ شاته لیدلې دي، د هغوی طرحې یې راوړې دي په خپل ذهن کې وي دا یې کړې دي. همدغسې بیا کله چې امیر حبیب الله خان پاچاهۍ ته ورسېده، دی به چې هند ته ولاړ یا به لندن ته ولاړ، هغه هم همدغسې استعداد درلود. یو په خپل ذهن کې به یې دغه دغه ځای ماڼۍ به چې خوښه شوه، دا به یې خپل ذهن کې وه، بیا به چې راغی په افغانستان کې بیا هغه ماڼۍ جوړوله. نو لومړني شکلونه د لومړنیو ماڼیو شکلونه ویل کېږي چې ډېرې د منځنۍ آسیا پخوانیو معماریو ته ورته دي، او زیاتره یې د اروپا د یغه وخت ودانۍ دي. دلکشا ماڼۍ په باره کې ویل کېږي چې اسکلیټ یې طرحه یې چې وسپینه وه، دا په فنلاند باندې له هند نه افغانستان ته راوړل شوه، بیا د یغه بنا باندې دلکشا ماڼۍ جوړه کړه. معماری فرق لري، ډېرې لومړنۍ اسلامي معماری دي چې د منځنۍ آسیا مربوط وي، بله برخه مهمه برخه اروپایی معماری ده چې د زیاتره د امیر حبیب الله خان په وخت کې راغلی دي، او وروستیو وختونو کې خو تاسو معلومه ده چې په اوسنی شکل باندې جوړې شوې دي. یعنې اوسنۍ ټول مسایل پام کې نیول شوي دي، د یو دفتر دپاره شین دفترونه، اداري دفترونه هم دي.
سر صاحب، ټولې به څو ماڼۍ پارک
ماڼۍ خو البته د ماڼۍ په معنا باندې که ووایو کمې دي، خو چون ما د ټولو ودانیو په باره کې چې پارک موجودې دي، حتی د اداري ودانیو په برخه کې ما د ټولو په باره کې معلومات راټول کړي دي په کتاب کې. خو نومونه به ته واخلم: دلکشا ماڼۍ ده، ګلخانې ماڼۍ، آرامسرای، کوچي باغچه، او لومړی نمبر، دوهم نمبر او الحاق ماڼۍ، دا هم د پوستو کې جوړې شوې دي. ډبرینه ماڼۍ پوستو وختونو کې دوه کاله مخکې د چار چنار په نامه باندې یو ماڼۍ، او اداري ماڼۍ په نامه باندې یو بل دفتر ده. یوه نوې ودانۍ هم جوړه شوې چې هغه پخوانۍ زیړه ماڼۍ ویله، د هغې په ځای باندې جوړه شوې ده، او همدغسې د امنیت شورا. نو مختلف ماڼۍ دي چې ځینې ماڼۍ بللی شو په هغه شکل باندې چې وایو، ځینې عادي دفترونه دي.
سر صاحب، کتاب مو د 168 مخونه لري او په لویه کچه چاپ شوی ده. دا په ایسه کې ما په خپله ډېر کم څه لوستی دي. کلم چې کتاب لیکل له څه ستونزو سره مخ شوی، ځکه د ارګ په ایسه کې ډېر کم څه لیکل شوی وو.
کتاب لیکلو طرز چې ته وایم، ما یو دا و چې له کتابونو نه طبیعي د سړی مخزونه ګوښه شوی دي. البته په دې باره کې ډېر کم کتابونه وو چې ډېره کمه اشاره به ورته شوې وه. خو ما د هېواد او ځینې بهرني ټول تاریخونه ما وکتل، ځینې ښایسته سری، ځینې دقیق، تقریبا 100 اثر راځي په دې برخه کې ما استفاده ځینې کړې ده. او بیا مې بل هغه تاریخونه کې د شاهانو د واکمنانو هغه برخه راخیستې چې له ارګ پورې اړوند دي، البته په یو شکل د اشکالو. نو یو مې له کتابونو استفاده کړې ده، بل مې له باخبرو کسانو سره مرکې کړې دي، له سابقه دارانو سره، او بل ساحوي مطالعه او مشاهده ده، له دې نه مې استفاده کړې ده دریو برخو نه. مشکلات هم وو د کتاب د لیکلو په وخت کې، هغه دا و چې مداخله وه. مثلا ما ته به ویل کېدل چې دا ډول باید ولیکل شي، مصلحتونه به پام کې نیول کېدل.
څنګه مو ولیکل؟
مګه له چې تر سوې نه یم، یعنی کوران شبران کوي دا هم کلیکل شوی دی، ورنۍ عکسونه مو راخسته دي.
ډېر خواني عکسونه په کتاب کې راغلي دي، دا عکسونه په برخه کې چم راست تر سره وکړ.
او عکسونه خو د زیاتره بهرنۍ منابع دي، یو شمېر زاړه عکسونه البته. او ما خپل کله چې هلته وم، کوشش مې کول کسانو مهله کول چې د باج جیون عکسونه واخلي، چون پارک تغیرات راتله. یو ورځ به سړک خام و بلز به جوړ کړی و، یو ورځ به ماڼۍ و بلز به نه وه، ړنګېدې او جوړېدې. نو ما به هیله کوله چې د عکسونه واخلي، د یې دي بیا مې ورشیف کې ساتل. بیا مې رسمي هم دغه شي وکول، دوستانو ته مې وویلې مربوطه برخې ته دا عکسونه اخلي، هغه هم ساتلي وو. کتاب لیکلو په وخت کې غوس حاتمی او اکاس دلته دیغه په مرسته باندې می مختلف عکسونه به خپل وایست.
په کتاب کې ځینې جالب خاطرې هم راغلي دي، کله چې و جالب خاطره راته وایست چې کلمو چې لیکله او تاسو ته جالب و.
په عمان سه په کتاب کې مختلف خاطرې راغلي دي، مختلف خلکو ډیر سیاسي دي، ډیر مشاهد ارکمې. خو دی یو کس خاطره چې الته وسم په آرامسرای کې خانه سامان ده کار کوي، دیغه خاطره جالب و. خواجه محمد نمیږي، هغه وایي زه نیمه د افغانستان پادشاهم. په کتاب کې خطر مخصل شوی ده، دی وای وای کله چې یو ډله ولاړه پارک مختلف وختونه راغلي دي، چورسه وای، د غلاسه وای، د خلک راغلي دي، یو تنظیم راغلی، بل تنظیم راغلی، دا کارونه شوي دي. خو دی وای کله چې یو ډله ولاړه، فکر کوم طالبانو وخت، طالبان چې ولاړه وای زه په کور کې سره رالم چې ګورم خلکو غلا شروع کړې ده، او چا یخچال راخیستی، چا بدپکه راخیستی، چا چیشی راخیستی. خو وای د یو خو مخه ونیوله، نور ارک ته ننوتم، په ارک کې هیڅ څوک هم نه و، یو زه ومه له رسمي کار کوم کنه دکشه هغه ډله وتلې و بل ډله نه و راغلې ده نو وایي تر مشپینه پورې ټول واک دی افغانستان او دی ارګ لما سره و دی افغانستان د نیمه ورځې پاچا
او د خواجه محمد دی کور ودانې په نیمه ورځ کې توره کړې ده او ستاسو د کور ودانې چې کتاب مو لیکلای او تاسو یو اثر مو لیکلای دا چې تر دې لمخه په دې باره کې ډیر کم څه لیکل شوی
او مننه یو هیله مې دا و مګر عمان صاحب هغه توجه نه کوي دغه وړو وړو تاریخونو ته لوی لوی خبرې مې راخیستې دي چې پلانکی دغه وخت پاچا سو بیا داسې جګړې وشوې
توجه کی او ارڅو ته خپل سیمو پیسې کی لاند لاند یاد اختونم چې واخلې امدام غنیمت کی تاریخ کول نه
بالکل کاشک
ډیر مننه کوم
مننه خوشاله
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
د مغرور څنګه سره څو شول او د زیرګلې په باره کې د بزرګ مشوره څو دولاندې کایتونه وګما رشیدی راوړی
لوی او وړه مغروری څنګه په خپل ټول قوت ځان ته ټکان ورکړ. غنی پانی لزانه وڅندلې، نوري پانی توی شوې، خو یې ځان په څنګه پوری کلک کړ، توی نه شو. دغه وخت باغوان نلور او ترخه سره راخکره شو چې هر چیرته به یې وچه بې پانو څنګه ولیده خو څه به یې کړه. مغروری څنګه ته را ورسید، لوری پسې را جګ کړ، خو چې پاڼه یې ور پورې ولیده لاس یې بیرته ښکته کړ، څانګه یې پرېښوده. د باغوان له تېرېدو وروسته پاڼې څانګې ته وویل، لوی که لوی دی د وړو له برکته لوی دی، هغه لویان چې واړه له ځانه شړي خامخا ختمیږي. که زه درسره نه وای اوس به د باغوان په بوجۍ کې پرته وې او ماښام به په تناره کې سوځېدلې. په مغروری څنګه د پانی خبرې بدی ولګېدې، په غوسه شوه، ځان ته څو سخت ټکانونه ورکړل او ایکې و پاتې پانی هم له ځانه لرې کړه. باغوان چې د وچو څانګو له ډکې بوجۍ سره د باغ له بره سره راستنېده، مغروری څنګه ته یو ځل بیا ودرېد. هیڅ پانی ورپورې ونه لیده، لورې پسې را جګ کړ. شېبه نیمه پس مغروره څنګه په خاورو کې پرته وه. د زیرګلی مشکل یو چالوی چمن ایخی و، د چمن لیدوی خوان اخیست او یاری وربان نکوا. چمو دا پاس پا چمن کی زیرگولی راش نشود، دیا للون پایل کرد. پا للون چه و نشوه دوای وربان نو خندلا، پا دوا هم و نشوه. زیرگولی کمی دل نه بلکه زیادی دل، دوهیانی یا چمن تختن تا چه هرچه هر دوا و رو خوده استعمالی کرد، خو زیرگولی نختمی دل. لکه څنګه چې له طبیبانو نه هیلې شوي کسان بزرګانو ته ورځي، دی هم یو بزرګ ته ورغی. د زیرګلو د نه ختمېدا کیسه یې ورته وکړه او په اخر کې یې پوښتنه ورنه وکړه، اوس به څه کوم؟ بزرګ ورته وویل، له زیرګلو د خوند اخیستلو چل زده کړه.
رازیه ساقسی د فیروسکو په انستیتوت کې د خطاطۍ په زده کړو بوخته ده. زموږ همکاري مسعود نیازی له دې ځواني خطاطۍ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
څنګه درته دا ذهنیت پیدا شو؟
البته کورنۍ کې ډېره تشویق کولم، خط ډېر خوښ لرو د مور او پلار مې، هغه خاطر مې زه ډېره تشویق کولم. ماته داسې یو بخش راته باید وکولی شي لاسرسي ولري چې هنر بخش، یعنی خط زیات کوشش وکړه چې زده کړي. ما هم علاقه درلودله البته د تصحیب سره، خصوصا د تصحیب سره زیاتره علاقه مې درلوده. هغه خاطر ما کوشش وکړه چې د انستیتوت ته راشم او وکولی شم یو څه اس راوړنه ولرم او زده کړم.
څنګه فیروسکو انستیتوت ته راغلی؟
فیروسکو انستیتوت ته لنونه مې په زیات ځایونو تلیدلی وو، ورقه چاپ شوی وی ولې چې شاګردان کولای شي فارغین، البته د دولسم صنف فارغان کولای شي، د بخش امتحان ورکي او امتحان کې بیرالې شو کې درشي د ادامه ورکړي. البته تحصیل ده دلته چې راغلم نوې فضا و ډېر جالبه و راته، چې کورنۍ مې د هنر ته لاسرسی نه درلوده.
مخکې چې دلته نوې راغلم د انستیتوت مکتب دوره کې خطاطي برخه کې د آثار هغه وخت لرل؟
خطاطي بخش کې نه، البته د تصحیب بخش کې مې زیات وخت مې درلوده چې زه یو دست یو ګل یو دیزاین یو شی زه کار وکړم. مینیاتور بخش کې خط بخش مې زیات لاسرسی نه درلودله.
که دغه هنر چې ته اوس مخ ته وړې لږ رڼا پرې واچوې،
هر خط ځانته قاعده او قانون لري. مثلا خط نستعلیق، خط نسخ، خط شکست، هر خط ځانته قاعده و قانون لري. په مغفل قاعده باندې باید نوشته شي. هغه نه شي کولای مثلا خط نسخه د خط نسخه سره متفاوت ده، فرق لري. خط شکست کاملا متفاوت تر دی. هر خزان ته قاعده و قانون لري.
او ته د ټول خطونو کار کوي نه، یو ځانګړی یو خط چې مغه باندې کار کوي؟
فعلا اوس خو خط نسخه د چ قانون لازم شان پیلو کو. قانون لازم شان معمولا په خط نسخه باندې لیکل کیږي. موږ سم فاول کې مثلا دوم رضایت هم کار پیونه کوم مکمل، مثلا تمام کلم خط کار کړی وي. تاسو لکه مکتب مزامین غوندې ساتونه لرو چې یو ساعت مثلا خط کار کوو، بیا خط نستعلیق هم کار کوي، خط نسخه او خط شکست هم کار کوي. تقریبا یو میاشت یاد بده ارتي په دغه تر څنګ نور مزامین ویل دي.
او دغه چې د قران شریف آیاتونه اوریخم باندې ویل چې لیکي تاسو د څه رقم لیکي او د خام مواد څنګه لاس ته راوړي؟
خام مواد یو قسم اول تکه د ابریشم د چې د حقلو بیا د صفحه په شان د سټار چوکاټ کوو، چوکاټ کې منظم د ځان ونیسي. بیا په یو قسم مواد چې ګوند ویل کیږي چې صرف ناک مواد دي، چاغه چا سره کوم نور مواد هم ګډيږي. بیا په برس باندې وهو او مرته دوی چې د سیلګ ځان راونی سي صفه شکل ځان ته واخلي. بل دغه څه صفه ځان وچک مرته خو بل دغه غاخ منظم په خطکش په اندازه باندې صفه په اندازه قطه کوو برشوي. بل دغه بسم الله الرحمن الرحیم مثلا اندازه لرو څونه ورقه اندازه څونه اشیا باید ټول لري دشن منظم او بیا استاد البته په کومک د استاد څنګه مخته وي.
تر اوسه پرې څومره اثر لري؟ یا اثر دې ننداري ته مې خودل شوی دي؟
بل او ته خصوصا زیات تر د تصحیح پاسار منندارې ته میخدل شي. یو می د میناتور اثر خرڅ شوی ده، څلو پنځه دانې نه زیاتر هم خرڅ وی. ولې چې اول کال خو مونږ نه بلد یو نشو کولای چې دونه زیاتې، یعنی کارو کې فروش ته ورسیږي. دوه کال کې مې تقریبا شپږ دانې اثر مې فروش ته رسولې. تصحیح البته څلو پنځه نه ماجګان چې خپل انستیتوت کې نیول شوی فیروسکو کې ته یو اثر مې و چې غریب و، هغه مکمل غریب و. خاطر البته چې نه دلته هغه فروش ته ورسید. البته
اینده کې څه پلان ولري؟ وړي دې هنر ته نور برشت ورکی؟
آینده که کوشش کوم ډیر زیات چې البته دا تصیب ته ډیر علاقه لرم، خصوصا علاقه می تصیب ته زیات ده. کوشش کوم چې یو ورځ غواړم چې زه وکول شم چې استاد شم، خپل ځان نه طرح واچوم، خپل ځان نه امداد شم چې مثلا زموږ استاد کار کوي یا کتابونه کې دی وکول شم. آینده که زه هم داسې یو کتاب لرم زما دا ارزو ده.
دا هنر ته تاسو مخه کړی ده، هر څوک کولای شي راشي دلته د انستیتوت کې شامل شي.
هر څوک کولای شي چې امتحان ورکړي. البته علاقه باید ولري د هنر ته، کولای شي چې امتحان ورکړي او راشي شامل شي. د درسونه خوب په خاطر هغه مختوي خصوصا استادان دلته ډیره مهربانه دي او شاګردان ډیر زیات تشویقي، ډیر زیات خراب یو سره کوي. کولای شي څوک البته خپل ځان ته زحمت ورکړي، کولای شي یو ځای ته ورسیږي او څه زده کړي. او حوصله دلته ډیر زیاته باید په خرڅ ورکړي. حوصله ډیره مهمه ده چې څوک چې غواړي چې هنر بخش کې کار وکړي باید حتماً حوصله ولري.
د سینما لوبغاړی عیسا جانان کاکړ چې کابل شلو کلونو راهیسې په دې برخه کې کار کوي، وایي اوسني ډایرکټران سناریو او د کرکټرونو انتخاب ته توجه نه کوي. ښاغلی جانان کاکړ، ما ډیر کلونه مخکې د شیرینګلو شیراغا په سریال کې لیدلی وي، شوخ وي ډیر زیات او فکر کوم چې یو وارې ناکام سوی یم.
په هندسې کې ناکام وم، ګدیر پران باز، شوخ کله به میدام سایه د زوی سر مات کړو او کله به زما مات کړو نو دغه یو شوخ نقش مدلو په ولې په سریال کې
لږه بیا ورسته ډیر کلونه تیر سو بیا مو نری فعالیتونه څو
دهغه نو ورسته از ما هنری فعالیتونه البته په رادیو بخش کې ډیر وو په رادیو ډرام رادیو داستان او رادیو ننداری چې وي هغه کې مې کار ډیر وو او تلویزیونی او سینمایي چې تاسو ته وایم یو د شادګل سریال وو په هغه کې مې وړوکی نقش درلود دغه نه را ورسته بیا کرا کرا گم شده په نامه یو فلم وو چې ملي راډیو ټلویزیون جوړ کړ دغه پسې بیا د هیلو پسرلای د اشمت خان رحیمی خدای دی وبخي دغه فلم وو او نور رادیو کارونه دي چې ډرامې دي یو کله زرغګونه ډرامه ده او نور هم هنري کارونه لرمه په رادیو کې
خاغلی کاکړ په دې ورستو کلونو کې په افغانستان کې فلمونه وای ډیر جوړیږي په دې سره کې یو څه راته وایسته چې واقعا ډیر جوړیږي او کیفیت څنګه ده یو بل موضوع ته چې اکثره وخت خلک اشاره کوي هغه ته ده چې وای و سر تو کولای سی په سینما او په فلمونو په دې کې راخاره سی او دا خبره تر کومه ده پوری سمه ده
نن سبا ومن صاحب رښتیا هم فلمونه ډیر جوړیږي او علت دا دی چې په دغه ټولنه کې چې موږ او تاسو ژوند کوو نور مصرفیتونه دومره خلکو ته نسته دي کاری مصرفیتونه ټول مخه کړی ویډیو ته سینما ته او که فکر مې دا یو هنر دی او زیاتره خلک علاقه مندان دي نن سبا په کابل کې څوک چې هنر پیژني کې نه پیژني څوک چې سینما پیژني کې نه پیژني خوخیږي چې زه د فلم الکو دا مو فستلا په هیګي چې زه باید فلم پر پردا کې ښکارا سم نو هر چا دې مسلک ته مخه کړی دا
او بل بل دا سہولتونه یی دا سب پم سہولتونه ډیر سوی تر پخوا پوری دا کمرې او دا
او سہولتونه ډیر دي دغه سہولت چې دوی په هغه عادي کمرو باندې دوی فلم جوړي او وای چې دا یو سہولت دی مونږ ته خو نه دا به په کیفیت باندې بیا ډیر اغیزه کی نو ته چې کله غواړي زمونږ دا وسنی کسان چې ځینی فلمونه جوړي چې غواړي د هالیوډ په رقم البته غواړي چې هغه سه فلمي چې جنگي پکې از عوام په اصطلاح دشم دشم جنگونه جلې و تختی بدماشان پسې لاړسي دی غوړې هغه رقم جوړ کی ک غوړې چې هغه سي جوړ کی کیسه هغه سي برابر کړي ولې کیفیت هغه سي نه وي ولې هغه تخنیکی وسایل چې دی کاری دا هغه سي نه دي هغه سناریو چې دوی انتخاب کړي دا هغه سي نه ده دوی په دغه کار کې پاتې راځي او د فلمونو ډیروالای ما دغه دوه ورځې مخکې خبره ده چې ما نو مینا خپلم یو تنظیمګه د فلم جوړونکو نو چې ویل چې ما په دې دوه کلو کې څلور فلم جوړ کړی او دا مونږ په یوه چې د دې فلمو کیفیت به څومره ښه وي
خاغله کاک مخکې مو ویل چې اوس هر څو غواړي چې د فلم علاقه وسی په خو به دا سی وو چې د فلم د کرکټرونو انتخاب ډیر په دقت سره کېده وو څنګه دا موضوع
په خو رښتیا هم فلم د پاره اول خو به سناریو اهمیت دلوده چې سناریو په څه ډول ولیکل شي سناریو څه پیغام لري خلکو ته څه ورکوم سینما فلم تلویزیون باید د مکتب په صفت مونږ وپیژنو نه د دې په صفات چې موږ سات تیر شي او نظر ورته وګورو خلاص نه په نور نړۍ کې یو د مکتبونو نه سینما ده چې ټولنه هي لارې ته ټولنه تساوق ورکی بدبختانه چې دلته هغه زی استفاده نه کیږي بل زمونږ ډایرکټر صاحبان چې زینې د سه سمدلاس ډایرکټر سوی نو هغه سناریو جوړی کریکټر چې کله انتخابي ورته دې پسې نه ګرځي چې په دغه سناریو کې زما ضرورت دی ډاکټر ته زما ضرورت دی داس یو کس ته چې داسې د ژوند ډېر ناخوالې پیراغلی او بل اخر وځي په داسې او مرحله کې د چې اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده یا بل یا بل یا بل د هر کریکټر د لپاره دوی کاسټینګ ضعیف کی دوی داسې نه کوي چې د هر کریکټر د لپاره ځان سره سوچو کې جزمنګ په هنرمندانو کې د کوم چهره د کوم اندام د کوم د پوستکي رنګ د کوم واقعي عادت د کریکټر سره جوړیږي چې هغه کریکټر انتخاب کی همدې نقش لوبولو د لپاره بدبختانه نن سبا داسې یو رواج شوی ده چې هنرمندان نه زیاته استفاده نه کوي بلکې دوی کوشش کوي چې داسې کسان د کوڅې نه راولي چې هغه نه په نقش کې استفاده وکي یو داس د فکر کې دا ډایرکټر چې زه دومره ورتیا لرم چې داسې د کوڅې کس نه زه هنرمند جوړول سم په داسې حال کې چې ډېر کم ډایرکټران به چې په دې کار کې خپل کامیاب شي او هغه به هغه ډایرکټرانی چې هغه واقعا په خپل هنرمندان کې ګوري چې دغه کریکټر د لپاره مشخص هنرمند ما پیدا نو سکړه چې دا نقش ولوبې یا سیرینه دې سره ورته ووسی کنه نو دای بیا زید کوچینه یو کس راولی هغه سره حقوق را زیار باسي تر څو هغه دې مرحله ته ورسی ولنن سبا کسان چې کوچینه راولی ډایرکټران په دې نیت نه دي چې دا سناریو یا د ازما فلم ډیر قوی سي په دې فکر کې دي چې هغه کس زمانه پیسې نه اخلي که یې اخلیم ډیر کم یې اخلي فقط هغه دې ته خوشاله کیږي چې زه نقش لوبوم زه د پردی په مخ راخاره کیږم خو دې ته دا ارزښ نه ورکی دا ډایرکټر چې ازما فلم به سبا ورسی زی خلکو ته وړاندې کوم خلک به ما فلم ته څونه مری وری
خاغله جانان ما ستاسو ولې کنه ول وسته د کابلی پټان فلم پیسه کې یو څه د دې فلم پیسه کې مراته وایسته چې دا فلم چا جوړ کړی ده اول ته تاسو همدغه د کاسټینګ موضوع د انتخاب موضوع دا منقد کړی و
او کابلی پټان زمونږ د خو هنرمندانو له جملې نه چې مارشال ابراهیمی نومیږي د یو نیک اقدام وکړه چې داسې یو فلم جوړ کړي چې افغانانو دا فلم په هند کې جوړ کړی. ډېر داسې سیوی چې هندیان راغلي په افغانستان کې فلم جوړ کړی، لکه مشترک فلمونه لکه خدا گوا، لکه هغه نامخ کې د فیروز خان او همامالانی یو فلم دی. خدا ور مارشال ابراهیمی دا اقدام وکړه چې په هند کې فلم جوړ کړي، هغه کې افغانان وخی چې افغانان په هند کې څه ډول دي. په هغه کې ډېرې ستونزې نورې وې چې ما په هغه لیکنه کې خپله اشاره ورته کړې او دته مې هم استولې د خدای وکړي چې لوستي. مشکل د کاسټنګ هلته فقط یوازې د په مرکزي کرکټر نه، بلکې په نورو کرکټرو هم، خو زه به مرکزي کرکټر ته راسم. هغه شناخت چې په نړۍ کې خلک له پټان نه لري، یا په نړۍ کې خلک د یو چینایي اصل انسان نه لري، رنگ نه څه رقم دی زیړ دی، ونې نه څه رقم دی ټیټ دی. ولې که موږ یو فلم د چینایانو په اکله جوړ کړو، چینایان په یو ښار کې وښي، یو مرکزي کرکټر هم چینایي لوبولی، او دا چینایي موږ خلاف د هغه تصویر نه چې خلک یې د چینایانو په پیژندګلوي کې لري، دا چینایي موږ ډېر یو جګ ځوان وښیو، توند توند وریزی، توند سترګې، جګه پوزه، لوړه ونه، دا به نو مونږ سم کار نه کړي. لکه په همدې فلم کې چې سوي دي، مرکزی کرکټر څوک چې د پټان نقش لوبولای، د پټان نه شناخت دا دی چې پټان جګه ونه لري او څنګه ورزوانای او توند توند توري وریزی او تیری پزی او داسې ځوانند سی او چیرې خلکو ته تصویر کیږي. ولی په دې فلم کې زمونږ پټان د ونه نه چیټ دی، لباډای نه کمزورې دی، او بارک په مقابل د کې کوم کس چې د مقابل نقش لوبي یا منفي نقش لوبي، هغه د دوه چنده دی، او په شخړه کې چې دوی سره یو ځای کیږي، کله جنگ کوي، هغه فزیکی اندام چې دوی ګوري او فزیکی حرکت دوی چې ګوري، هیڅ لیدونکی دا نه مني چې دا منفي کرکټر چې دومره باډي غټه ده، دا ضعیف مرکزی کرکټر دی، وسی کړه چې دا کرکټر دی په فزیکی برخورد کې وایي. کدا کار په چینایي فلم کې یا په جاپاني فلمو کې د جګیچن فلمونه منګو تاسو لیدلې، جګیچن فلمو کې که جګیچن داسې حرکت کوي او د ځان نه درې برابر غټ ورزشکاران دایره سملې وایي، هلته یو منطق کار آلته هودلی چې دغه چینایي ځوان څومره په خپل حرکتو کې ورتیا لري، څومره په ورزش کې مخکې دی، او په څه تخنیکو کولای شي دغه پنځه چنده پهلوان چې ددنه غټ دی هغه په کومو تخنیکو راپرځي، نو دا موتاته د منلو وړ دی. خو بدبختانه په دې فلم کې دا کار نه دی. کابلی پټان فلم سره دغه چې یو څه نیمګړتیاوي خپل لري، ولی ښېګڼې تر ډېره حده زیاتې دي، نو فلم په ټولیز ډول کېدای شي ورته ووایي چې یو ښه فلم دی.
کاغلی کاکړ اوس په څومره کسان د دې فلمونو کاروبار کوي او فلمونه به جوړوي؟
ما ته دقیق نه دی معلوم، خو کمپنی د فلمونو د جوړولو ډېرې زیاتې دي. او یو څه چې بل یادول غواړم، لکه وخت مې چې ویلې چې د سناریو په اساس کاسټینګ او اول په خپلو هنرمندانو کې لټول، وروسته دغه نه چې نهایت مجبور شوی بیا د کوڅې نه کس راغواړي، دا صحیح کار دی او دا بیا ډیر کار ته ضرورت لري، ډیر زحمت ته. موږ تاسو شادګل سیریال لیدلی د کونډې زوی، په هغه سیریال کې حتی هغه کس چې کیلې خرڅوي او یو تبنګ ته ولاړ دی، فقط شادګل ورته راځي یا کومبل کرکټر ته ورته راځي چې شادګل دی ونه لیده، هغه ورته وایي اونو سرافت. دغه هم یو هنرمند دی، دغه نقش هم چې ورکړل شوی یو هنرمند ته ورکړل شوی. نن سبا دغه زمونږ استاد ډایرکټران د نن ورځې وغواړي چې داسې یو نقش ولري په خپل دغه کې سناریو کې فلم کې، دا دې ته هنرمند نه راولي، دې ته هماغه کې لفروش ته وایي چې دغسې یو کس راځي تا نه پوښتنه کوي او ته ورته چې هلته لاړ. او ما خپله چې نقش لوبولی په دې سیریال کې دوه ډایلوګه وایم، د هوټلي شاګرد یم، شادګل راځي، زه ورته یم چې څه کوي وزې سره د اوس هوټل کې شپه تېرې، هغه وایي دا مې د ماما وزه ده، زه ورته یم چې د ماما وزه دی، د زما په سر یې وتړه لو ده. یعنی د دومره لنډې صحنې دپاره، د دې دوه ډیالوګو دپاره دغه سریال ډایرکټر چې هغه غوښتلی دي چې داسې یو کس انتخاب کړي چې حداقل تمثیل هنر باندې پوه سي. خو بدبختانه نن سبا حتی مرکزی کرکټرونه داسې کسان ته ورکول کیږي چې اصلا سینما پیژني نه.
ښاغلی جانان، که زموږ ډایرکټران وغواړي چې دغسې کسان پیدا کړي، دا ستدي په کابل کې؟
ماشاءالله په کابل کې موږ تاسې ډېر ښه هنرمندان لرو، او په وار وار زما زړه کې دا ګرځېدلي چې ولې دغه د فلمو سټډیوګانې چې دي، دوی په یوازې ډول نسی کولای، یو څو ټیمونه سره یو ځای سي، اول داسې یو سناریست نه هیله وکړي چې دوی ته سناریو ولیکي چې هغه ډیره وړتیا ولري، او یا هم درې څلور کسه سناریستان سره راټول شي، داسې یو قوي سناریو دی ولیکي چې دغه قوي هنرمندان زمونږ په هغه کې ولوبېږي. ممنون مقصودی، نن سبا سن آتش پیتو شپږ شپېتو کلو ته رسېدلی دی، ولې لرو موږ هغه نه هنري آثار لرو، ولې دا کفایت نه کوي؟ موږ لرو استاد فرخ، استاد تاجزای، استاد پایا، دست کسان دی چودی پا تیاتر که استادان دی، پا سینما که استادان دی،
لکه آجی گل، لکه فضل حکیمی، لکه خپل مارشال ابراهیمی، لکه آریان خان، لکه رسول ایمان، لکه اومین سخی، دغه ځوانان دی.
ولی دودی چیرو نه استفاده اونو که ولی دودی د چیرو د پارا دودی د ورتیا چه منگا پایگو چومره ورتیا لری، ولی همه سی قوی سناریو ورتا ونی لیکو، او دودی د استعدادونه منگا گرته وانده خلو.
کورمدان خاغلای جانان پدې لږ چزمل ډایرکټران د کرکټرونو د انتخاب او د سناریو لیکلو ته توجه
ستاسو نه هم ډیره مننه خدای کی چې تل لنور هنرمندانو سره همداسې مرکی وسی او دا وسنی فلمونه نقد سی یو هله میچې د وسنی تلویزیونونو نه ده خصوصا هغه تلویزیون چې فقط فلمونه خبري دا ده چې یو فلم وړاندې تر دې چې ننداري ته وړاندې کی اول یو چاته چې هغه نقد کولای سی هغه کې دا ورته یاسته چې په دا فلم نقد وکي ولو هغه فلم افغان که هندی که د بالیوډ د سینمایي او یا هالیوډ هغه ته اقزامه ورکړل سي تینه غوښتنه وسی چې دغه فلم مونږ ته نقد ک بیا اعلان وسی چې دغه فلم مونږ نندارې ته وړاندې کو هغه څوک چې علاقه مند لري د سناریو لیکلو سره دغه فلم په ډیر دقت وګوري د فلم نو ورسته زمونږ دغه تکړه هنرمند په دې فلم باندې نقد کړای نو نقد غونډه کې وسی په تلویزیونو کې دا به ډیره ګټه وري
او په همدې اله چې تلویزیونونه دې ټکی ته توجه وکړي ډیره مننه کوم ودا
ستاسو نه هم
شیر خانہ کلی کی خبر دی
آپ کی اس پگڑی کو میں زمین پہ گرنے نہیں دوں گا
کابلی پٹھان ہوں میں
شیر خان دری خبر هیڅ کله نه هیروي یو خپل وطن دویم خپل د وطن خلق دریم هغه ظلمونه چې پردي خلق زما په وطن باندې کړو